پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړی السلام علیکم د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د جګړې لومړی کرښې ته تللی چارواکي وایي چې تېره شپه یې د طالبانو پر سنګرونو بمباري کړې ده تر خبرونو وروسته هلمند ته ورسو خبرونه اسدالله لودی نوروي
شمیری خی چې افغانستان کې نږدې نیمایي خلک خوراکي خوندیتوب نه لري نن د افغانستان د فوټبال په غوړی لیگ کې پایلو به ترسره کیږي او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو بشپړ خبرونه نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره دبلیو اف پی وای د افغانستان د نږدې 6.5 میلیونه تخمین شوو وګړو له ډلې 45% کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د خوړو د نه خوندیتوب او بېوزلۍ دا شمیرې چې د همدغه ادارې پر ویبپاڼې خپرې شوې د 3 کلونو مخکې دي او اټکل دا دی چې اوس دغه شمیرې نورې هم زیاتې شوې نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې ممکن 2% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي د خوړو نړیوالې ادارې څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د کورونا وبا جګړې او طبي پیښو له کبله د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهی صافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي دغه ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي د تېرې شپې دغه بریدونو کې د دولت پلوه پاسون کوونکو یو وسلوال کس وژل شوی دی او بریدونه په شاتم بول شوی هاشمی وایي ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وخته خو کراش میری اوس ورته معلوم نه دی طالبانو پروان کې د ادعا شوی دغه برید په اړه څه نه دی ویلی ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیگ پایلو به ترسره شي په دغې سیالۍ کې چې د ماښام 6 بجې پیلېږي شاهین اسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې ډګر ته ښکته کیږي د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله وروسته پایلو به ترسره دا ټیم د تیرو کلونو په وروستیو لوبو کې تل ناکام ده سکل دا تل ولې لپاره دغه ټیم چانس ډیر لوړ دی بل لور ته شاهین اسمایي هم چې اتل لوبډله د نو غوړ چې دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تل میاشتې په 2 نیټه پیل شوی او اتو لوبډلو پکې برخه اخیسته ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشری په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې هغه مناظره چې په پام کې و دواړه پکې برخه واخلي لغوه شوه او دواړه کاندیدان په 2 ټلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول را څرګند شول ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې او جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا کې ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دای به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني خو زیات یې کړه چې دای نه غواړي دا ټاکنې صادقانه وي جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او یې ویل چې ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی بلکې تر ډیره یې د وانډو د مارکیټ پر عدلون بدلون تمرکز کړی د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر 3 کیږي په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو د امریکا د عدلي وزارت وایي پر 3.5 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کار و بار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه شو دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې نیول شوی وو او 7 کال امریکا ته وسپارل شو سعید سجاد شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستې او دغه خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې و چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان واخلي د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اختشو کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوخت. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ورځنۍ ډول د زرګونو نوې پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14مې راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شوش کسانو شمیر تر 2,10,000 اوښتی دی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې بمباری شوې وړاندې د دې جګړې تازه حال درکو. په لشکرګاه کې د ټپیانو په اړه د بوس روغتون لوی ډاکټر سره شهیدلې یو.
این در هیچ حالت در هیچ وضعیت قابل قبول بر مردم افغانستان نیست.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سرګندونی دی چې نن یې وویل اسلامي امارت پر افغانانو څوک نشي تحمیلولی. نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده.
خوراکم چی شه ده؟ پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی.
تر وی بچی او شمیر نور مطالب هم تاسو د رډو روانې خبرونې اوریدل شئ. په هلمند کې جګړې سړی شوی دی خو هوایي بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن ومه ده. په لسکونو زره کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. نور بل د واورو دای صاحب
شبر صاحب مننه. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. زه د بولان په چې د شار درې موزه په دغه سیمه کې یم. د جنگ په لومړۍ کرښه کې دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی. اما خال ډزي اوریدل کیږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوې دي. ما په کومو وټاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتیري ویده دي. پیرهداران خپل کار کوي. خو داسې معلومیږي چې د شپې خوا ډېر په اداره پاتې کیږي. دغه اوس هم دغه سیمه چې بولان ده د دغه سیمې څخه د نادالي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسمې اوزې او د درېمې اوزې خلک کړه خال یو موټر تیریږي. داسې معلومیږي چې د خلکو هغه هجوم چې د نامنوی له امله د کورو ته وتلي وو پر شاره وړي وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. دغه اوس د مهاجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند مهاجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدې 2,500 کورنیو ارقام لري شمیرې لري. ولې تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوته رسیږي. نو خلک لا هم بعضې په داسې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونه نه پیدا کیږي. که پیدا شي د هغو کرایه ډېره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یوه جوړه کالو او د یوه نالۍ وتل تک سره راوتلي دي. اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یا د هغه سیمې چې سکوت شوي دي ونیول شي چې دوی بېرته ولاړ شي خپلو کورونو ته ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی. حاصلات هم ټول په ځکه کې پاتې دي او یادې د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه مرسته اوسې هغه څه چې د حکومت په واسه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د مهاجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه خاص ټول یونیسف او ډبلیو اف ای څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ لپاره دوی ته خیمې ورکړي. څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې به دوی وکولی شي مستحق کورنیو ته هغوی په کمپ کې د مرستې ورسوي. خو دغه چار لا تر اوسه نه ده سوی او وضعیت د بشري ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غځېدلې لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بنده ده. ښار د ماسیرې په حالت کې دی. د ښار په لسمه درېمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالۍ سکوت کړی دی د شهر څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې ده. نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي، او د تېره شپه هم عمر ځواک راته وویل چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري، خو د تلفاتو ارقام یې زموږ په واک کې نه دي راکړي. طالبانو خپل لور ته د تېرې شپې په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بوس روختون ته د جګړې ګنټه پیان وروړل شوې دي. دا روختون د 290 بستر ظرفیت لري. د دې روختون لوی ډاکټر ولی الهام سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر الهام د وی امیدواری ټپی مېرمنې پاړه وویل
په ټپیانو کې هغه امیدواره خزه هم شامل و چې د وومیاشتو حملې درلودي، او هغه د سړی مرمۍ په جمان دی هغه زخمی شوی و. هغه روغتون ته راړول شو، په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لومړنۍ خدمات او عملیات ترسره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو. خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د په ګیډه باندې و هغه دننه مرمۍ لګیدلی و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شوی و، هغه روغتون ته راوړل شو. هغه ماشوم هم جوړلې، مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل و؟
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو، خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې له امله ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د هغوی کړي بې ځای شوي دي، او هغوی اکثرا د لشکرګاه ښار د نن خپل کډو سره کډوال په شکل باندې په توګه دوی بې ځای شوي دي.
په دغو ټپیانو کې څومره کسان پر لار او ستاسو روغتون ته تر رسیدو وروسته مړه شوي؟
کوم ټپیان چې زموږ روغتون ته رسیدلي دي او دوی کولی شول چې په یو نه یو ذریعه باندې ځان راورسوي، دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو له وجې نه وو، او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړی وي. طبیعي خبره ده چې مونږ اندېښمن یو چې هغه ټپیان چې غواړي روغتون ته ځان راورسوي دوی د امنیتي شرایطو له وجې نه، د نامنی او د جګړې له وجې نه دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسی پیدا کړي، روغتون ته راورسیږي. نو طبعا دوی په لاره کې مړه هم وي، خو موږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته دی. اکثره خلک چې کوم بېځای شوي دي هغه دقیق شمېره موږ ته نه معلومیږي، خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې له امله بېځای شوي دي، او هغوی د لشکرګاه د ښار په دوو برخو کې هغوی میشت دي. یو د عمري مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی په کې ځای پر ځای دي.
د بوس روغتون ډاکټر ولی الهام له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه شخېدلی دی، ویلي دي چې دا د طالبانو تیروتنه ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره لاسبری کیږي تیروتنه کوي. ښاغلی عبدالله نن د جنرال عبدالرازق ته وژل کېدو په دویم تلین کې دا خبرې وکړې، او د وویل هیڅ لوری باید دا فکر ونه کړي چې د جګړې په شدت سره خپلو هدفونو ته رسیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په دې غونډه کې خبرې وکړې، او د وویل طالبانو پر هلمند د برید کولو سره وشو ده چې سولې ته ژمن نه دي. امید ظهیر مل له کابله را سره ده، نور تفصیل له دوی اورو. ظهیر مل
بلې هغه ډول چې تاسو ولې خغلی عبدالله ولې چې د تاوتریخوالي زیاتې دلو د خلکو ترور د سولې پر وړاندې لا خندونه جوړوي. خغلی عبدالله د جنرال عبدالرازق د وړل کېدو په دویم تلین کې چې د کابل په لوی خیمه د لوی خیمه جرګې تالار کې غونډه جوړه شوې وه، دا هم ویل که طالبان فکر کوي چې امریکایي عسکر له افغانستان وځي وضعیت به خرابیږي او دوی به له دې وضعیت په ګټنې سره یو ځل بیا پر افغانانو باندې خپل امارتي نظام مسلط کړي. نو دوی دا تېروتنه کړې ده او د دې ځای چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې د جګړې د پراخېدو لپاره یو بل نسخه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه
اگر محاسبه امین باشه که اونا
که داسې محاسبه شوی وي هغه یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
جنگ به یک شکل دیگه
عبدالله دا هم ویل کې طالبان په دې فکر کې دي چې ولسوالۍ نیسي یا هم د یو ولایت په نیولو سره به په دغه اوسني وضعیت کې دوی برلاسي وښایي، بلکې دوی تېروتنه کړې ده او نه یوازې دا چې تېروتنه کوي بلکې په تیر کې هم هغه بلکې دا به د تیر هغه تکرار وي چې دوی کړي دي او د جګړې د پراخېدو سبب شوي دي. عبدالله د سولې په اړه وویل چې سوله د افغانانو اراده ده او غوښتنه یې هم ده. د په دوحه کې د افغان پلاوي ته په اشارې سره وویل دا پلاوی د افغانستان د خلکو د عزت نه دفاع کوي او همدارنګه د ټولو هغه ویاړونو د دفاع په معنا ده چې افغانان یې د کلونو راهیسې په لټه کې دي. په دې غونډه کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح هم خبرې وکړي، خو د هغې خبرې پر طالبانو نیوکه وه او له همدې راپیل شوې هم وې. هغه وویل چې دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د طالبانو پلاوی ته وایي چې قرآن پر میز کېږدی را سره او د خبرو بنسټ به همدا قرآن او سنت واوسي، خو طالبان بیا د دوی په غبرګون کې ورته وایي چې په د قرآن او سنت پر ځای باید له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی هوکړه باید کېښودل شي او د خبرو بنسټ باید همدا واوسي. خغلی صالح د هلمند جګړې ته په اشارې سره وویل طالبان د خلکو په زړونو کې ځای نه لري او که زړونو کې ځای درلودی نو ولې په هلمند کې د جګړې او د وروستیو جګړو له کبله دوی خپل کورونه پرېښودل او له خپل کورونه ووتل؟ ده زیاته کړه
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي، بې له رسوایي، بې له ماتې، بې له چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل. زه د تیر په څېر د دې ډلې په فکر، په جګړه او جوړښت نفرت وایم.
مشی بار صاحب دی غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی او ویناوې وکړې. لډي دلی بیا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وویل چې دوی سوله غواړي خو با عزته سوله نه، یو داسې سوله چې افغانان پکې خپل عزت او حرمت د لاسه ورکړي. ده هم د هلمند جګړې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبانو تیرو ورځو کې په هلمند کې کابو 9000 خلک بې کوره کړي دي، دوی خپل اصلي سیمې پرېښي او اوس په خراب بد حالات کې ژوند کوي چې دا د افغانانو لپاره د منلو نه ده.
زهر مل صاحب مننه و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې طالبان تیر وطنه کوي چې شخړې زیاتې کړي دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهم مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تر بستې، مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ترامپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همدارس د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پښتنو کې د کورونا د اوبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ترامپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکترانو د ته وویل چې سږي یې څه نا څه په ویروس اخته شوي دي، خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پر ده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ټرمپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دی به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپل وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د په وینا ټرمپ دا کارونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسلې ته لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختی نیوکې وکړې او ویل د ټرمپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بل مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضریږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوی او هر کال په ځینو هیوادونو کې د لویو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د خوراک نړیوال پروګرام او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق له لوري نمانځل کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
پرتن خرنی جامع او ببر سر پډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی تر لاسه کړي. دیرش کلن زرګر چې 15 کسیز کورونای ورترغاړي ده د کابل خار د ویچنډي اریا خارګوټی ته چیرما استو غنلري. پډیرانونو د پاتیشویو خړو کڅ هم زرګر خپل پوسونو ته وړي، خود د او د کورونی ژوندۍ هم ډیر خنه ده. زرګر وای خوراکي وچډوډي او ځینې وخت سبزیوي. مشرزوی چې ذهنی ګډوډی لري له پیدا اخته شاوخوا او کاله اوړي خوس هم په لار سم نسیتلای.
مشکله ټول دغه د صدا د زمرا باندې دغه مالو نساتو دغه مالو سرګینو ناخلو دغه د منګه د زمي خاص دی پوسوي او زمې تیرو په دغه ترپالو کې اغم درګار در باندې راڅاتی او خوراکم چی شه دا پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بے وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې شاوخوا دوه کال وړاندې خبره سوې، 45.5% افغانان د بیوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2400 کمې افغانۍ مصرف کړي له بیوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنټین له امله ممکن د بیوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څومره د وړاندې خبر سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنټین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی وو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر ډیره افغانان د باور وړ او تلپاتې اباید نشټوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایی مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي 44.5% کې افغانان غذایی خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایی مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 را کم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایی خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوې. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور لمخه چې څومره دولاند خبر سوی ورکه راغلی د سازمان د کورونا وایرس له امله د قرنټین په شرایطو کې په امن سیمو کې ل 1 میلیون افغانانو سره د 2020 خوراکي توکو مرسته کړي. د خوراک نړیوال سازمان د غمرست له هغو کسانو سره سوي چې بیړنۍ یو مرستو ته اړتیا و، یا د جګړې له امله بې ځای سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلی چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 140 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ نمانځل کیږي. خو اوس باور دادی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بیکاره سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي ته پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خیرواره دا چالات دی چې وخت موږ د جنګو د لاسته دا شیو چې د قدیمو دواره بار ولاړې دي. دوه ځای نهسته سرپنا نهسته چې موږ ځان یو خواته پناه کړو. دا کوچنیان دا سره د خدای په خدای ورته اریان وروره. دا اوس هغه یو خوا د دغه زمیني جنګ دی، بل د هوایي جنګ د تیرو سمل په ازادي وروره. دا زموږ د خوسمه سره د کومک وکړي یا د زمینه راته برابره چې موږ یو خواته سوروره.
مروي شخلا کده هلمن ولا اساس را وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجر سوي چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته را کړه سوي چې توغه سره هیڅ په مخنه دي او نه د دولت خاصه وو نه د سیاست خاصه وو. هغه چې ته یې دا ناک خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د شپنا شي نه لري په یو پورن کې راوتل دي. نو باچې دولت دې ته زیاته پاملرنه وکړي او اوس په لن هم زوږ په هلمن کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لم امن نشته، شبکې مو کار نه کوي، بندې دي، پر مثال برکونه مو نشته. نو هیله من یم موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخو
افغان یم د کندهار لاسې مې تماس نیول یا پیغام ته پیژم. لومړی خو د هلمند جګړه سخته غندمه، یقیناً دا ظلم سوی دی. د افغان ولس سره یو سخته جفا کیږي چې هر څوک یې کوي. دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان ولس څوک زیری یا په خاص توګه په دغه وخت کې لکه اوس چې فلحال ژمې دی، د ژمي ابتدا ده، ډېره سخته هوا ده. څه باور وکړه چې په متکونو کې له چا سره نه څه یخ کیږي، د امکانات وخت نه تېرېږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک کډوال د سړکونو باندې ژوند تېرېږي. د خدای په تکلیف دغه یې خبر شل کول ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اسد رادو په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنمرنګ له غزنی پر استول اسمس کې لیکي پر پاکستان او طالبانو باور نه بخښیدونکې جفا ده. حمیده له کلات لیکي ولسمشر د بی رحمه دشمن په وړاندې د افغان ځواکونو لاس پښې تړلې دي. عزیز زابلای له زنجیر لیکي د سولې د خبرو پر مهال په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي د هلمند عمومي لار بند شوې ده. په لشکرګاه کې خوراکي مواد ډیر زیات کرانه شوې دي. حکومت باید جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي په هلمند کې خوراکي مواد ګران شوي دي. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي په قطر کې د سولې له خبرو د بسوګي واده جوړ شوی تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د هلمند د جګړې له امله د کندهار برېښنا قطع شوې ده. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان که سوله کوي نو ولې په هلمند کې جګړه پیل کړې ده. وسیق له بالامرغاب ولسوالي له بادغیس څخه لیکلي دي د هلمندیانو پر کډواله کېدو سخت خواشین یو بمباری باید ونشي. دانش افغان له جلال آباد پر استولې سمس کې لیکلي هم جګړه هم د سولې خبرې دا د اور او اوبو په معنا ده، هیڅ سر نه خوري. نن دوی بچې ولایت په ولایت پروګرام خوسته څنګه شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلې. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې د افغانستان نږدې 6.5 میلیونه وګړو له ډلې 450 د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوه حسافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. د بریدونو کې د وسلوالو پاڅون کوونکو یو کس وژل شوی دی. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. نن په 6 بجو د شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په دو جلا ټلویزیونی خپرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړي. او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو.
او اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام رواني ناروغي ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو عزیز مرسل زازه يم. دا چې البته پرون د صحت رواني نړیواله ورځ وا او دغه ورځ نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو خرونو او په ډیرو هیوادونو کې هم ورسخه یادونه وشوه. او دا چې رواني ستونزې آیا ورځ تر بلې په زیاتې دودي لاملونه یې څه دي، ولې دغه ستونزې یو چاته را پیدا کیږي، او د دې ترڅنګ ورته د نورې پوښتنې کچې تاسو سره هم پیدا کیږي، کولی سي په خبرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0999 15 30 او 0998 225 55 مو د اړیکې شمیرې دي چې تاسو کولی سي را سره په خبرونه کې ونډه واخلي. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص دی چې نن به هم د ټلیفون لاره د موږ سره په خبرونه کې ووسی او تاسو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
علیکم سلام، ستاسو د وخت بخیر یو همدارنګ ټولو هیوادوالو ته څوک چې زمون غږ د ازادۍ رادیو ته سپونه اوري سلامونه او نیکه هلی وتوړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، بخیر اغلی خبرونه ته پوښتنه به داسې پایل کړم چې رواني ناروغي څه ډول یو ناروغي ده او په اړه یې کچېری معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. رواني ناروغي یا رواني اختلالات تقریبا د نوي تصنیفاتو په اساس یو سلو 50 ډوله رواني ناروغي دي چې په دوه سیمپونو باندې تقسیم شوې دي. اما په عمومي توګه وایم دا مې د خاطر ویل چې رواني ناروغي یو ناروغي نه ده، تقریبا یو سلو 50 خفیفه، متوسطه او شدید ناروغي دي چې مختلف نښې نشانې لري او مختلف ځانګړنې لري. او په ټولي توګه زه وایم هر هغه څوک چې د هغه په افکارو کې، د هغه په رفتارونو کې، د هغه په احساساتو کې او د هغه په ادراکاتو کې د بیرونی نړۍ نه چلري تفاوت یا توپیر رامنځته شي، د نورو سالم انسانانو په پرتله تفاوت یا توپیر ولري او د ټولنې د اصول او اساساتو سره اړخ نه لګي، هغه څه په ټکر کې وي، د خپل حقوق څخه دفاع نشي کولای، او په عامه توګه وایم چې د ټولنې نه د انزوا حالت ځانته اختیاري په مختلفو ناروغیو کې، په مختلفو شکلونو کې. نو دغه ټولو ته مونږ ویل شو چې دا شخص په یو رواني ناروغي او یا دا چې په یو رواني ستونزه باختوي، چې به د هرې وی رواني ناروغي خاصه ځانګړنې یا کریټریاوي دي چې د هغې په اساس تشخیص وضه کېږي چې آیا دا شخص په کومې ناروغۍ باندې اخته دی، چې خطیب دی په شدیده ناروغۍ باندې دی، چې وروسته د هغې نه تصمیم پرې نیول کېږي. خو ټولیزه توګه وایم د هر هغه چا چې په خوب کې مشکلات رامنځته شي، د هغې په خوند او لذت کې د دنیا نه د دنیا د وسایلو نه په هغې کې مشکل رامنځته شي، د هغې په فکري تمرکز کې مشکل رامنځته شي، د هغې په تفکر کې مشکل رامنځته شي، او هغه داسې مشکل وي چې د واقعیتونو باندې استوار نه وي، د ټولنو د اساساتو سره په ټکر کې وي، یعنی مختلف شکلونه لري. نو موږ وایو چې دغه شخص په رواني ناروغۍ باندې اخته دی. دا چې کومه یوه نوه ده، هغه به بېلې بېلې کریټریاوې لري. دا ما چې په عمومي توګه یادونه وکړه، د دې د نخې نښانونه به یو یا څو نخې نښانې ولري چې بیا موږ ویلی شو چې دی په رواني اختلال باندې اخته دی.
بله، راپوښو دې ته چې د رواني ناروغیو لاملونه څه دي؟ ولې یو څوک په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي؟ آیا به دغه محیط، ټولنه، دا هم یو څوک دې ته اړ کوي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته سي؟ که نه، هغه جینیتیکي دی، د کورنۍ څخه هم یو چاته ورپاتې کیږي؟
بله، رواني اختلالات یا رواني ناروغي مختلف لاملونه لري. د څه په قطعي صورت سره چې په خاصو عواملو باندې سره تمرکز وکي، د یو اختلال سبب نشي کېدلی. مختلف عوامل لري چې په هغه کې لګتا شي یادونه وکړه. یو تعداد اختلالات جنټیکي یا ارثي فکټورونه، همدارنګه بیولوژیکي مسائل پکې مطرح دي، او په یو تعداد رواني اختلالاتو کې بیا داسې چې موږ وایو بایو سایکو سوشل یا بیولوژیکی، رواني او اجتماعي ستونزې دي، فیملی یا کورنۍ ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي. دغه ټول یو بل سره لاس یو ځای کوي، یو په نتیجه کې یو شخص چې د بیولوژیکي د لحاظه یا د ارثي جنټیکي فاکتور له لحاظه مساعد وي، هغه نسبت نور انسانانو ته په زیاتره اخته کېدلی شي. یعنی په ټولیزه توګه مختلف عوامل د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدا او د هغې د تشدید کېدو لامل ګرځېدلی شي. او همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، محیطي یا کورني او همدارنګه اجتماعي مسایل یا ټولنیز مسایل، په دې کې ډېر زیات رول لوبولی شي.
بله، ډاکټر صاحب، نښې او نښانې څه دي؟ څنګه یو شخص پر دې باندې پوه شي چې آیا زه رواني ناروغۍ لرم، نه لرم؟ داسې خاصې نښې نښانې لري؟
بله، ما په سریزه کې هم په عمومي توګه یادونه وکړه، تا خو مختلف رواني اختلالات دي، لکه 150 وړې متوسطې او شدیدې ناروغۍ دي او خفیفې، چې دې کې به مختلف نښې نښانې دي. خو په عمومي توګه زه وایم چې زموږ هیوادوال په هم پوه شي، او څه ساده الفاظو باندې، هر هغه څوک چې د هغه د خوب حالت یا کیفیت د پخوا په څیر نه وي، سار د خوب ستړی ستومانه پاتېږي، او یا دا چې د شپې په اوږدو کې صحیح خوب نه ورځي، او سار چې دی پاتېږي ډېر خسته او ستړی وي، هېڅ کار ته زړه نه کېږي، علاقه مندي د دې خرابېږي، بین الفردي روابط د دوستانو سره، د همکارانو سره، د کورنۍ د غړو سره یې خرابېږي. همیشه دی غواړي په زیاترو رواني اختلالاتو کې چې دی د انزوا حالت ولري، د خلکو نه وړاندې حالت ولري، او همدارنګه هیڅ شی خوند نه ورکوي. موږ خدا دنیا کې چې ژوند کوو، د خوند لذت په اساس باندې، د امیدوارۍ په اساس باندې، نو دا کسان د راتلونکي دپاره یو قسم نا امیده وي، بالخصوص په ژور خفګان یا ډپریشن کې. همدارنګه استرابي ناروغۍ دي چې هغې بیا نور شکلونه لري، هغې کې د ډار او ویرې مسایل مطرح وي، کوم چې په حقیقت باندې استواره نه وي. یا سایکوتیک ناروغۍ دي چې هغې کې هم تقریبا د یو نه نیولې تر لسو پورې رواني ناروغۍ شامل دي، چې په هغه کې شخص سره واقعیتونه مختلف کېږي، د ځان سره به خبرې کوي، اضافه او غلط فکرونه او باورونه به ورته پیدا کېږي، د دغه باورونو په نتیجه کې رفتارونه به خرابېږي، د اطرافیانو سره به روابط خرابېږي، د ژوند په ټولو اوږدو کې بس ژوند په مراحلو کې به ورته ستونزې پیدا کېږي، تصمیم نیونه یا تصمیم ګیري به نشي کولی، د یو کار په ارتباط باندې ځان ته اهداف ټاکلی نشي، او بالاخره د دوی بل فردي روابط همدارنګه تحصیلي مسلې خرابېږي، د دوی شغلي او وظیفوي حالت خرابې دوه طرف ته ځي. که دغه ټولو نښې قانونه په یو چا کې یو څو موجودې وي چې پخوا پکې موجودې نه وي او ورته پیدا شوې وي، نو دی د فکر وکړي چې کېدای شي دی د یو رواني فشار یا سټرس، او یا دا دی چې د یو رواني اختلال یا ناروغۍ سره مواجه وي، چې په دې صورت کې د ډاکټر سره باید مشوره وشي، او هغه مکمله هیستوري یا تاریخچه د ناروغ واخلي، وګوري چې آیا کم نوع رواني مشکل سره دی مواجه ده، آیا صرف یو رواني ستونزه ده چې هغه ته به سایکو سوشل کانسلنګ ته وایي، رواني اجتماعي مشاورې دي ناروغ ته ضرورت دی،
او کایا کمروانی اختلال باندې اختلال چاغل ته بیا یو تعداد اختلالات کی درملو ته مرتیا پیدا کیږي او دارنګ روان درملنې یا سایکوټراپی ته هم ارتیا پیدا کی.
بله مننه ډاکټر صاحب. د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولی سی په لاین کې پاتې سی او ور بشو د دوستانو اړیکو ته. دوستانو تاسو ازادي رادیو ته غواکیا سروختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغي او متخصص د موږ سره په خبرونه کې د کچې پوښتنه تاسو ته پیدا کیږي کولی شي چې اړیکه ونی سی تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي. 0995 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازادي راډيو ده.
السلام علیکم.
علیکم سلام، وخت بخیر. مهرباني، څوک لکم زه؟
تاسو ډاکټر صاحب زوري کوم سلامونه. رومل ما د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ څخه.
رومل بخیر، اغلی خبرونه ته مهرباني، کومه پوښتنه لری؟
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا ده چې زما د ازري دې څنګهږي یو کار ته، یو مثال یو ځل لا شم یا یو ولایت سفر مې یو بل دې دکان ده غدري صاحب یې سم زما خو دې ځان کې کې زړه مې دا کې طاقت نه کوي چې الله شما زر یو کار ته وختا مې مطالعه یو نیم ساعت نه زیاده خونه شو دې زې مو تنګي کې خوب کې راځي او دا څه نو دې خو دا غبرې نه ماته پټا کې دې ماته بیا دي.
او ډاکټر صاحب تاسو دې خغلی رومال لکه ما پوښتنه لري؟
بله، یو پوښتنه دا تلرم چې اشتیا دې څنګه ده او دې تر څنګه د خوب حالت د شپې د خونه په کوم حالت کې ده او علاقه مندي شوق دغه موضوع د کار سره یا د ژوند سره یا د اولادونو سره مسولیتونه منلی شي نشي منلی کنه هر څه نه ضرورت تور دي. السلام ډاکټر صاحب، زه تور د خوب خمه شایم خدای هغه یو هدف ما پندنه کنه به شو پندنه مونږ شو ولې او دا راته د سیده کې سیده لرم یو هدف نه سم تاګه زه مت څنګه یو کار د دې زر احساسات کې لازم کار وکړم
وصلی نه درځي صحیح
ډیر زیاته مننه. ان شاء الله ډاکټر صاحب رومال تاسو ته ځواب درکې نو تاسو کولی شئ د رادیو لاري واوري. مننه د تاسو نه. او بل اوریدونکو به هم دوستانو راوخلو ورسره د غینبو بیا دواړه پوښتنی ډاکټر صاحب ځواب کړي. سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه مرشد زاده، خو سلام ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ورسره کوم په دلوري ورداګ هم د باندې شکر سوالي
ورداګ صاحب په خیر. اغلی خبرونه ته کچری پوښتنه لري مېرمنې.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب، مې دا پوښتنه ده د یو دوست یا دای په 15 نو دا یو کول کی د تا دا تکلیف پیدا شوای د شپې په خوب کې چې وی دای غوښ چی چی او زړه تکون ډیر کوو داسې خود خووی ګڼه ګڼه خوان نور کی کوم د سې محفل وی کوم بل دای داسې خود خوې غورکی وی داسې تنوی غورکی وی ما ودم د غوروانه په هغه کې چې کلا سیولان اورر بخښول شو.
مننه.
او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې په دوه مشکل باندې وخت کې هغه اقتصاد وضعیت مثال په لوېدلې حالت کې وي هغه څنګه چې د مشکلاتو نه خپل ځان مثال د دوا واسه نه لري څه باید وکړو په لرو پرتو سیمو کې. مننه.
مننه د تاسو نه ډاکټر صاحب. راو شو لومړی پوښتنه ته چې ورور مو رومال اړیکه نیولې وه او دوی پوښتنه درلوده وایي زړه مې تنګیږي مطالعه نشم کولای د چا سره ډېرې خبرې نسم کولای تاسو هم ورڅخه پوښتنه وکړه د دوی په ځواب کې ډاکټر صاحب تاسو وینا لري؟
بلې رومال جان ورور ته زما دې بیا هم سلامونه ومني په دا کې پوښتنه وکړله خپل د علاقمندۍ یا د شوق خرابواله د هر کار سره په ژوند کې همدارنګ سره تنګواله د خفیف ډپریشن په شکل باندې زه فکر کوم چې دې به وي د تشویش نه کې ډیر شدید او متوسط ډپریشن یا جوړ خپګان نه دی خو د شروع کېدو علائم په شکل منګ غړل شو هغه ته چې بیا کاملا شوق خراب شي او د شپې خوب خرابېدو مسایل پکې مطرح شي او همدارنګ د زړه تنګوالي مسله دا پکې مطرح شي او څو نور نښې نښانې نو بیا موږ وایو چې دا یو متوسط یا شدید ډپریشن دی په دغه وخت کې زیات درملو ته اړتیا نشته ورور ته زما یو سپارښتنې دي لنډې چې دې خپل سپورت ته شروع کړي عبادت ته کوي ورسره په څنګ کې او دغه رابطې چې کوم یو د خپل خپلوانو دوستانو ملګرو یارانو سره لري ته د پیاوړي کې کوشش دی نه کوي چې د انزوا په طرف لاړ شي یعنی د ټولنې نه دی پرار یا تخت نه کوي کوشش کوي ورور خپل رابطې پیاوړي کوي لته خود چې د کانکور په امتحان کې د ناکامۍ مسله دا هم یو لکه خپل د ناکامۍ د جوړ خپګان یا ډیپریشن درامن ستکه دوه لپاره
یو لامل ګڼل کېدلی شي. خو زه ورور ته وایم چې خپل امیدونه د لاسه مه ورکوه، اوس هم سری وخت خپل مطالعې ته ادامه ورکړه او کوشش وکړه چې دغه حالت سره په خپله مبارزه وکړي. لکه زه تا ته بیا وایم، سپورت کول دي، ورزش همدارنګه د عبادت مسله ده چې انسان ته سکون ورکوي، یقین ورکوي. شکر الحمدلله موږ مسلمانان همدغه موضوع ده چې د ژور خفګان یا ډپریشن کچه باوجود د دې چې عوامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دي، خلک ډېر پناخته کېږي، ځکه زموږ توکل په خدای باندې وي. د عبادت موضوع دی پیاوړي کې، بل د روابطو موضوع ده چې بین الفردي روابط همداسې غښتلي وساتي او سپورت ته ډېر ارزښت ورکړي او مطالعې ته هم نه پرېږدي. ورو ورو د کوي خیر دی که په لومړي سر کې دې ته لږ خسته کو نه وي، بیا چې ادامه ورته ورکړي نو کولی شي. او ناکامي زه نه ګڼم ده په کانکور کې، خیر دی یو دفعه به یې په خپل دلخوا فاکولټې ته کامیاب نه شي، کولی شي چې بل دفعه بیا هم ځان وازمایي او خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
بله، او وردک صاحب پوښتنه ډاکټر صاحب.
بله، وردک صاحب خدا دوست پر رابطه وویل چې هغه یو څه نښې نښانې ډېرې دي، نو لازمی دا ده چې د یو رواني ناروغیو متخصص د نږدې نه وګوري، ارزیابي کړي چې د کوم حالت کې دی، د دغه خفګان ژور خفګان یا ډپریشن کوم حالت کې دی، آیا درملو او روان درملنې دواړو ته اړتیا ده، او که ځان له روان درملنه او بعضې راهنمایي لارښوونې ورته وشي. په خپل سر د دارو درمل استفاده کوي نه، متاسفانه زموږ په هیواد کې په خپل سر د دارو استفاده ډېره زیاته ده چې دی بیا خپل ځان سره نور ستونزې درلودلې دي. همدارنګه د اقتصاد په رابطه باندې وویل، که په عمومي سطحه باندې فکر وشي زموږ په هیواد کې د ټولو خلکو د اقتصاد حالت خراب دی. په هیواد کې ډېرې ناروا جګړه روانه ده، خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي، خپل ایزان خپلې دندې وظایف د لاسه ورکړي دي. خو موږ په هر حالت باندې شکر وباسو او د اقتصاد په رابطه باندې به ډېر زیات خپل ذهنیت مصروفه نه ساتو. خیر دی، یو مهمه او اړینه موضوع ده، خو خبره دا ده چې خپل روان به پنه خرابه او کوشش به کوو چې متبادلې لارې چارې د اقتصاد د غوړاوي په خاطر باندې وګورو او خپل هغه هڅو ته دوام ورکړو. هدف په دې کې د ارواپوهان، رواني ډاکټران او کلینیکي روانشناسان په دې نظر باندې دي چې فعالیت که کم هم وي باید ادامه ورته ورکړل شي. داسې نه شي چې د دې نه څه نه جوړېږي او دا کار به زه نه کوم. یعنې که لاسته راوړنې یا انکم چې موږ ورته وایو اقتصادي لحاظه که یوه روپۍ وي، موږ باید ارزښت ورته ورکړو او په دې لاره کې فعالیت ته ادامه ورکړو. راغلو د ناروغ په اړوند باندې، ناروغ باید رواني متخصص سره نږدې نه وګوري چې بعد د هغې نه ډاکټر په تصمیم ونیسي چې آیا کوم نوه درمل نه دی ته هغه د هغه توصیه کړي.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دلته راپیدا کیږي، پرته د درملونه آیا بله داسې کومه لاره چاره لري؟ مخکې مو وردک ورور هم وویل که چیرې په لرو پرتو سیمو کې یو څوک په داسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي چې هغه ابتدایه اوسي، یعنی رواني ستونزې د ورو ورو ورته راپیدا کیږي، لکه ژور خفګان او د دې تر څنګ مثلا په کور کې باید یوازې کینی، کوټه باید تاریکه او سی یو چا سره خبراتری ونه لري، یعنی د دغه حالت نه پرته د دوانه دوستان ملګری څونه کولی شي دوی سره مرسته وکړي؟
بلې، ډېر زیات مهم ټکی ته اشاره وکړل. خپل رواني مشکلات ما مخ کې ارزو کړ چې یو رواني ستونزې دي، تقریبا 99% خلک د رواني ستونزو سماواجی دي زمونږ په دې وسنی شرایطو کې، چې اغل تا د رواني ستونزې یا رواني فشار په نتیجه کې هم د اشتها خرابواله، د خوب خرابواله، فکری تمرکز خرابواله، په موقتی توګه د سټرس په موجودیت کې موجود وي، چې په هغه صورت کې نو د مشرانو سره مشورې کول یا کسان چې تجربه لري د ژوند په اړوند باندې د رواني فشارونو یا سټرسونو لکه مشابه سټرسونه چې دوی به تجربه کړي، د هغې سره د خپلې مشورې شریکې کړي. د کورنۍ او د فامیل د غړو ډېر مسؤلیت دی چې د دغسې یو شخص نه چې پخوا ډېر خوشحاله حالت یې لره، ډېر پرشوره حالت یې لره او په خپلو فعالیتونو کې ډېر کامیاب وو، او اوس هغه فعالیتونه یې ټکني شوي دي، او یا دا دی چې د خوب خوند یې نشته، د اشتها مزه نشته، د اشتها یې سمه نه ده، او رابطې یې لږ خرابې شوي دي. دوی د فکر وکړي چې دا کېدای شي د یو رواني ستونزو سره مواجه، نو فیملي حمایه یا سپورټ ډېر زیات مهم دی. د کورنۍ غړي باید د دغسې اشخاصو نه حمایه وکړي تر څو دغه رواني ستونزه په یو رواني اختلال باندې تبدیله نه شي، چې زیاتره دغه حالت بیا ادامه پیدا کړي، کېدای شي په رواني اختلال باندې د شخص مبتلا شي او د دې تر څنګ بیا هغه خفیف، متوسط او شدید شکلونو ته لاړ شي. نو د دې نه حمایه کول پکار دي،
دا باید وهڅول شي په کورنۍ کې فعالیتونو ته وهڅول شي، د دې نه حمایه او ملاتړ وشي، رواني ملاتړ همدارنګه که د چا وسه کېږي یو مالي اقتصادي ملاتړ لې ورسره وکړي، د ده د ستونزو په حل کې دې ورسره مرسته وکړي، نو دی به هغه سخترین حالت ته لاړ نه شي. ځکه که دی سخترین حالت ته لاړ هغلته بیا نو ډېرو زیاتو لګښت او پیسو ته اړتیا ده، دارو درملو ته اړتیا ده، اوږدمهاله درملنې دي، همدارنګه روان درمانی روان درملنه سایکوټرپي چې ورته وایي دې ته اړتیا ده چې زموږ په هېواد کې متاسفانه داسې مراکز د روان درملنې نشته. یو په کابل کې د عامې رواني روغتیا روغتون دی چې پای کې هم د پرسونل کچه کمه ده، ټولو ته رسیدګي نشي کولی او خلک هم نشي کولی چې د لرو سیمو نه د اطرافو نه دلته راشي او دلته روان درملنه واخلي. یعنې د کورنۍ غړي فوق العاده د دې لپاره ډېر زیات کومک کوونکی عنصر ګڼل کېږي، د کورنۍ غړي باید د دې نه کاملا حمایه وکړي. په اطرافو کلو بانډو کې بالخصوص هغه زموږ خویندې میندې چې په دغسې حالتونو باندې مبتلا دي، هغلته د رواني ناروغیو په اړه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی نشته دی. هغلته یا دا وایي چې دا څه د پیریانو او اروایي خبیثه مسله ده، او یا دا چې بعضو ته وایي چې ته ټګي کې ځان دې مسلم ټګۍ اچولی د کور د کارونو نه فرار کې، دغه مسایل هلته نور هم په هغې باندې رواني فشار او بار زیات شي او په نتیجه کې مشکلات یې دوه چندانه شي.
بله ور به شو دوستانو به هم ساسو اړیکو ته 0995 او 0995 د محمد اړیکې شمیرې دي. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر سپیمال صافی د رواني ناروغۍ یو متخصص د موږ سره په خبرونه کې ده، او تاسو هم ازادۍ رادیو ته غوږ کړئ. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، وخت مو بخیر. رادیو غږ ټیټ کړئ او خپل ځان معرفي کړئ.
الحمدلله
څو لري خوري ډیره زیاته مننه ورور. کچری کومه پښتنه لري میره باندې پښتنه مطرح کړی.
ډیره مننه خوري پښتنه دا لرم چې په مومیلی خبره مو ته دومره سخت غوسار چې دومره سخت غوسار چې اوس نن لا یو خط ولی کلو مومیلی وی چې دا خط مو علی کلا شولو نو دیتا تا جات وو ډیسټ مو نه ملي کړی دي، نو هغه په بدل کې مو خطونه روغستل بيجام کوم غردوال چې زه ته تکلیف راو جوار خبګونه خلرم. مومیلی خبره نه زه غیان چر دا مړی مینه کړی و داري مړو ته تیار شمو.
ورور د همراته وې ز دغه سونزه د څه وخت نه تاسو پیدا سوي و د اوله نه مو هم دغه سونزه درلوده کنه د ورستیو کې درته پیدا سوي؟
نه خوري، اوله ورونو سره شریکو مو چې ورونه بیلیا مې اقتصادي وده مې بیخي سه پردو مومیلی دی له امشنونو سره ډېرې ژغوري ژغوري درندې درندې ظلمونه نه جایې دي دې ته دار ژغوار خفګون لرم.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
بله هو، زه د ورور نه هم دا پوښتنه کوم چې یو خدای ویل چې ما ته ډېره زیاته غوسه راځي، اقتصادي ستونزې هم لرم، برالاوه د حسین د خوب کچه دي څنګه ده، د اشتها همدارنګ د وزن خو د لاس نه دی ور کړی، او یادا چې علاقه مندی دي څنګه ده، کار فعالیت ته زړه کیږي نه کیږي، یادا چې د هر څه نه زړه تور دی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، چارو کار خو خوامر کوي، شپې ورځې کراشم، خوب کچه مې شپې وته بوجو پر دولس بوجو پر خوب کام خوب ارتی دین ادور خپل وی خوامو وزن می اول کی سری خدای پیدا کړه اند غار کم پیدا کړه ما غا وزن می د نزد تیګی نه کمیږي.
سلام
ډیر زیاته مننه ورور، ان شاء الله ډاکټر سپتا ځواب درکوي د رادیو د لارې کولای سي چې واوري. بلې البته اړیکه ته هم ورزو. سلامونه، وخت بخیر. سلام
علیکم.
علیکم سلام، د رادیو غاک ټیټ کړی مېرمنی څوک لکم زایا؟
حجی صاحب بخیر، زابل ولایت شاګلو.
حجی صاحب بخیر، اغلی خبرونه ته مېرمنی پوښتنه لری؟
بلې مننه له محترم ډاکټر صاحب، زه خمه د پوښتنه ده چې یو څوک د تقریبا شپې تو کلو یا د درې شپې تو یا تر شپې تو کلو ترمنځ عمر دی، د دې د پاره نورمال حالت د خوب د شپې له خوا د څو ساعته کافي ده، او بل د رواني ناروغي او عصبي ناروغي ترمنځ څه فرق ده؟ د دې پوښتنې لرم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. رابشو لمړی اوریدون کې ته دا چې ورور مو اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب تاسو هم پوښتنه واخیسته غوسه ورزي او ماته کاغذونه چیري کوي خوب هم صحیح نه لري دغه څه رقم یو موضوع ده ډاکټر صاحب.
بلې تر کومه حده چې ما فکر پیو کړ دغه اقتصادي موضوع ډیر مطرح کړ چې اقتصاد زما صفر حالت کې دی ورور نه جدا شوی هم یم نو کې دی چې دی رواني سټرس یا فشار په توګه باندې د مسله د لامل شي چې د کم حوصلګۍ طرف ته لاړ شي همدارنګه د خوب خرابوالی او سره د خو خدای اشتها او د نور مسایل ویل چې وزن په نورمال حالت کې دی او هغه مره شدید حالت نه لري. ورور تاسو ما توصیه دا دی چې لومړی د دغه کسان لکه د په سر اقتصادي حالت او ستون سم واجیوي او یا مشران وي د داسې حالتونو تیر کړی وي دغه سره د خپل مشورې شریکی کې په ذهن د بوج او بار نه ساتي په خپل سره کې دا مسائل نه ساتي کوشش دیو کې موږ تاسو وي په سره کې کنه خاصلا په ذهن باندې بوج یا باري نو هغه خبرې نه ساتي هغه د کوشش کې خلکو ته وایي موږ ایموشنل ابریکشن او دوايو یا تخلیه د هیجاناتو نو د په ذهن باندې غبار یا فشار سپکیږي او دا کولی شي چې نارمل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. اقتصادي حالت ما مخکې مرزو کې چې ټول خلکو تقریبا د خراب حالت کې دي الله دې رحم وکړي په هواد کې دي الله سول راولي امن دې راولي سوچې کار او فعالیتونه نور هم زیات شي خو بیا هم موجوده کوم کار لري هغه ته ادامه ورکړي خدغه وخت کې د مشورې ته ډېر زیات اړتیا لري او موږ توصیل کابل ورته چې وکړه د شخص نوکات په اساس ځان ته د سپورت او فزیکی فعالیت دغه ډېر مساعد کی شرایط او فزیکی فعالیت او سپورت دی وکړي امکانات نه یو قدم وهل هم د لپاره ډېر زیات کافی دي چې وی کی تقریبا نیم ساعت شل دقیقې او خپل مشورې د نور سره شریک کی په باوجود د هغه هم ستونزې دامه پیدا کړه نو د کولې شي چې د رواني متخصص سره په دې اړه د نږدې نه مشوره وکړي او هغه غلازمې لارښوونې ورته وکړي او که ضرورت وو چرته درمل وتر او هغه درمل دی ته توصیه کړي.
بله او دوهم البته اړیکه ته چې اجي سبو
او اجي سب لومړی پښتنه دا و چې د شپېتو 15 شپېتو کلر سړی څومره خوب ته ضرورت دی تاسو ته چې دا خوب کچه په ماشومانو کې ډیر د خوب اندازه مشمن ډیر زیات خوب ته ضرورت لري ځکه دا هغه فزیکی نمو زیاتره د خوب په حالت کېږي بیا چې سن ډیریږي د خوب هغه اندازه راکمیږي او نارمل حالت په کوهلت کې تقریبا 30% خلکو پورې د شپږو نوو ساعتو پورې دا خوب نارمل خودلې دي او یو ته دا 30% شل 30% کسان دا سوي چې هغه موږ ډیر خوب جن خلکو ته وایو هغه تقریبا تر 9 ساعتو پورې نارمل خوب ته ضرورت لري او د عمر په تیرې دو سره د غسپنګری اشخاص چې کوم یو دي د دې خوب هغه اندازه او کچه په فزیولوژیکی ډول باندې راکمیږي او په بعضی مواردو کې دا شي چې کوم فزیکی ستونزې هم سره موجوده وي هغه د خوبي لامل کیږي چې موږ هغه ته سیکنډری انسومنیا وي او یا ثانوي بي خوبي او توایي وي د بلې ویل له قبل به خوبیاں او پیدا کیږي کوم مزمن جسمی ناروغي چې ولري او په ټیلی زه توګه دغه اشخاص چې 15 تر 16 ساعتو پورې نهایت 16 ساعتو خوب وکي نو د دې خوب نورمال من غړنلی شو من هغه وخت خوب نورمال غړنلی شو چې موږ سار پر راحت کې پاتې ګو زمون ستړیا او خستګی را پښېوي یو تعداد کسان ډیر زیات خوب کوي او خوب ښه کیفیت او کوالټی نه لري د خوب په منځ کې به متقطع خوب یو پاتېږي او د خوب هغه رم او نان رم مرحلې دي چې هغه علمي مسایل دي هغه پکې نه جوړ خوب او سطحي خوب د ساده وایم هغه مرحلې پکې ګډي وډي په نتیجه کې د خوب نه لري سپاتې کی سر سره اوستمانه وي خوب هغه د چورسته د شپږو ساعتونو د وو ساعتونو د نارمل حالت ولري او د راتلونکو فعالیت لپاره دا آماده وي بل په پښتنه دا و چې سبي ناروغي او رواني ناروغي ترمنځ توپیر څنګه ده بالکل ډیر زیات توپیر لري عصبی ناروغي یا نیورولوژیکی ناروغي هغه ناروغي ته وایي چې په عصبی نس کې په داخل د مغز کې یو اب نارمالټی یا غیر نارمل والی په وجه باندې چې واضح جسمی اراس په کې رامنځته شوی وي جسم خپل هغه حرکتي او حسیتی مسایل له لاس ور کړی وي نو د مرکزی عصبی سیستم د نفسي په نتیجه کې موږ وایو چې د په عصبی یعنی نورولوژیک ناروغي باندې اخته ده. اما پر رواني اختلالات کې ما مخکې ارزو ک
چې زیاتره فزیکی نقصې مطرح بحث نه وي، یعنی په مغز کې فزیکلی کوم مشکل نه وي. کوم په لابراتوار کې یو یا سیټی سکن یا نور پر مختلفو معایناتو ته لاړ شو چې موږ وګورو پر رواني ناروغیو کې تر ډېره بریده دا معاینات نارمل وي، یعنی کوم خاص اب نارمالټی پکې نه لیدل کیږي. همدارنګه فزیکی غیر نورمال والے چې فزیکی معاینات او لابراتواري معاینات په واسطه باندې تایید شي په ناروغ کې موجود نه وي. اما د رواني د لحاظ چې مامخ کې ازو بایو سایکو سوشل رواني اجتماعي او ټولنیز عوامل او بیولوژیکی عوامل د دې سبب کیږي چې یو شخص پر رواني ستونزه باندې اخته شي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې پښتنو ته مو جواب ورکړ او په خبرونه کې مو د مکسر وانډه واخیسته. مننه کوم د تاسو نه.
تاسو نه مننه.
دوستانو د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه مو د مکسر ملتیا وکړه. دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو، تر بیا وبلي خبرونه خو وخت.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا،
ازادي
راډیو واوري او ځان خبر کړئ.